درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 1015 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی دی. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دي ویل شوي. خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې دغه ژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لږ پشم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګي یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندیشنه شو دلیده. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د بشري حقوقو د ډلې د جرمني حکومت ته ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې خوندي نه دي او هیڅوک باید بیرته دې هیواد ته وانستبل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دغه 19 کلن لوبغاړی ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوی و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د رخیدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کام ایر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنې دي ترلاسه کړي. د زیاتکړه له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو ښارونو کې د والیانو او سیمه ییزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منه شوي دي. د یویش سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي ټاکل کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته چې یو ساعت دوام کوي ستاسو هر کله کوو. السلام علیکم. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وار وار په خپلو راپورونو کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سوي، په لسګونو رسنیو تړل سوي او افغانستان کې دننه پر فعالو رسنیو هم ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. ګڼ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی چې حقایق په هغه بڼه چې دي منعکس کړي. د رسنیو زیات کارکوونکي مجبور شول چې بیلابیلو غربي هیوادونو ته مخه کړي او د دې لپاره چې په دغو غربي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل سي دوی په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار پاتې شول. په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تشدد ځینې پیښې ثبت شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون تیره اونۍ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه فدراسیون د اګست پر 28مه نیټه په یو اعلامیه کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستان رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. بلخو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست میاشتې پر 29مه په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشتو افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په یوه ډیپلوماتیکه ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وسو چې په نتیجه کې د ټپي سوی و. په ایران کې هم پر افغان خبریالانو د څو حملو او د دوی په وړاندې د تشدد راپورونه ورکول سوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریال رامین فقیرزاده د وژنې د هڅې پر موضوع اندېښنه ښولې ده. دغه فدراسیون ویلي چې دغه خبریال د وژنې هڅه د اګست میاشتې پر 1 هغه وخت وسوه چې هغه په یوه دنګې ودانۍ کې په کار بوخت و. یو افغان خبریال چې درې کاله مخکې د خلکو په ژغ بدل سوی و، نن سبا خپله په یوه بې ژغه انسان بدل سوی دی. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څیړو. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي چې اورېدونکي کولی سي زنګ را ووهي، خپل نظر سره شریک کړي. یوه شمیره د 0000420211425001. شمیره بیا تکراروم، 0000420211425001. بل شمیره مو د 0000420211425001. شمیره بیا تکراروم، 0000420211425001. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 0000420211. د پروګرام میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی حمیم، تاسو تر اوسه بیا به هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن د جلا وطن افغان خبریالانو پر ژوند خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي عبدالله حمیم، سلیمی ورور او لمر نیازی. حمیم صاحب، تاسو چې تازه یوه اروپایي هیواد راغلی یاست، په تیرو دریو کلونو کې له کومو لوړو ژورو سره ستاسو ژوند مخامخ شو؟
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته سلام او د باس ګډونوالو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په تیرو درې کلونو کې خو یوازې زنه ټول افغان خبریالان د حکومت له سکوت څخه وروسته له بیلابیلو ستونزو چیلنجونو سره مخ شول. د ټول لپاره کار کول سخت شول، هغه چې په وطن کې و او هغه چې په ماغول ورځو کې په اگست په میاشت کې له وطن ووتله، د هغوی لپاره هم په جلا وطنۍ کې ژوند کول، په اروپایي یا امریکایي ملکونو کې ژوند کول سخت و. د دې تر څنګ هغه کسان چې افغانستان کې پاتې و، زه فکر نه کوم چې لاس په سادم پخوانی خبریالان یا د رسنیو کارکونکو چې افغانستان کې پاتې هغه هم همداسې په وقفې ټول افغانستان څخه ووتل. ډېری کسان امریکایي او اروپایي وادو ته ورسېدل، ډېری کسان لا هم په پاکستان او ایران کې پاتې دي، او هغه چې په پاکستان او ایران کې پاتې دي هغه متاسفانه ښه ژوند نه لري. هغه له اقتصادي ستونزو سره، امنیتي ستونزو سره مخ دي، او هغه په یو ډېر بد وضعیت کې هغه ژوند تیروي. خپل زما تجربه دا و، زه د کله چې حکومت سکوت شو زامل ته کابل کې وم، ما بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ، خو متاسفانه په دا یو ورځ چې حکومت سکوت شو په اثر باندې له خپل همکارانو سره شار ته راووتو. موږ راپورونه چمتو کړل، راپورونه مو خپاره کړل. په اول ورځو کې وضعیت ګډوډ و، ځکه هلته مسؤول او نامسؤول کسان نه معلومېدل، او دا وضعیت نه معلومېدی چې څه ډول سړی کار وکړي، د دې اصول به څه وي او د کومو اصولو له مخې باید سړی کار ته ادامه ورکړي. بیا له هغه څخه وروسته چې ذبیح الله مجاهد د رسنیو پر مخ راښکاره شو او هغه وعدې وکړلې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د بیان د ازادۍ قانون ته هغوی غاړه ایښې ده، او د دغه قانون په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي او کولی شي چې آزاد خپل کار وکړي. خو متاسفانه د وخت په تیریدو سره چې زه خپل د دې مسایلو شاهد وم، ځینې کړي، ځینې افراد، ځینې کسان به راتلل او هغوی به د خبریالانو د تیر په اړه باندې اخترونه ورکوله چې تا مخکې دغه سی گزارشونه راپورونه خبروله یا ته دغه سیمه ته چتلې یا مثلا نظامی عملیاتو ته تلې تا دا کول ها کوله ته اوس باید احتیاط وکې دا د پخوا وخت نه دی دغه سی خبرونه داسې راپورونه باید جوړ نه کی مشکتام پاول ورځو کې هم داسې ډاډه و چې کوم مجمنی چې زبی الله مجاهد کړی دی نو ممکن پاغه باندې د دوی ټول لاغه کوم کسان چې دی د دوی کوم تحریک چې دی د دوی کوم ډله چې دا هغه به هم دغه ژمنو هم دغه مسایلو ته ژمن وي خو متاسفانه داسې ونسوه خبر اعلان وهل سول وټکول سول بندیان سول شکنجه سول زخپل د همکارانو شاهد و مچاغوی له دفتر څخه په ډیر به حرمتۍ باندې اغوی مثلا اغوی ته پسپکاوی باندې اغوی له دفتر څخه وی استل سول والچاک سول څو ورځې په استخباراتو کې بندي سول نو الته کار کول سخت ول زخپل مجبور سوم لمدغه سختوی لامل زکه کار الته نه کېدی بغیر لدی چې کار نه کېدی د دې ترڅنګ یو ډول پیغورامیز ژوند دلته تیرې دی له هر چارواکي سره چې به مخ کېدی درته پیغور به درته درکول کېدی او هغه به یو ډول په مغرورانه انداز باندې خبرې کولې او ډیر کوشش وکوي چې هغه پښتنې چې باید خلک یا هغه مسایل چې قربانې خبر کې یا ته باید راپور کې لاغوي څه خزانو وباسي او یو ډول له مصايبې څخه ورسته دغه سیو صدر ته وایي چې دغه گزارش نو کدا سي نشر سي خیر به دی نه وي نو دغه لامل څه چې زخپل ز شخصا زخپل راوتلم له افغانستان څخه رالمه افغانستان کې شوې ځکه د کار کړي یا د کار ساحه چې واغه ورس په ورس تنګیدل نو بیا کرا کرا نور کسان چې هغه د دوی په ایدیا او د دوی په فکر او مفکوره وز ټول نه ملامتوم خو ممکن مجبوریتونه وي د څوک د ګولې ډوډۍ پیدا کول لپاره خپل کار ته چې ادامه ورکوي نو ځینو مجبوریتونو لامل د هغه اصول ته غاړه یې شو او یې شیده او ما غره کم خپل کار ته ادامه ورکوي
ډیره مننه همیم سب تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه سلمی ورور تاسو ته براسو نن سبا یو افغان خبریال چې په خو د خلکو ژغ او د خلکو د غشتونو ترجمان و تاسو په نظر آیا په خپل په یو به اواز انسان بدل سوی ک فکر کوي چې لا هم نامغه په خوانی وضعیت ست چې دوی کولای سي واقعیت وایي او خپل اواز پورته کړي
بای سلامونه تاسو ته قدر من امین سیف جناب نیازی سیف ټول درنو اوریدونکو ته مننه ډیر کې موضوع ته مو اشاره وکړه او بدبختانه له دغه ایګوان حالت یا دغه منځري حالت څخه چیرو دوه یا دونیمو کلونو کې مونږ په وار وار کړی دی د بشر د حقونو د بشر د حقونو د ازادۍ او ترڅنګ د انسان د بنسټیزو حقونو په پارغه غوچتون کې انسانانو په داسې حالت کې د بدبختانه چې وایي خپل بنسټیز حقونه نه خوندې ویني او بدبختانه ورځ تر بلې دغه حقونه په پایمالې دودي تاسو باور ولرئ که چېرته په افغانستان کې لکه څنګه چې امین صاحب ورته اشاره وکړه د ژوند کولو زمینه وای پر رسنیزو فعالیتونو محدودیتونه نه وای او هغه رسالت چې مونږ یې په وړاندې ژمن ځان بولو د هغه د پلي کېدو لږ ذره هیله هم وای مونږ به په هیڅ صورت سره دغه سختۍ ته ځان نه وای ورکړی چې درېمو هېوادونو کې دغه د ذلت ژوند ته غاړه کېږدي یا په یو ډول مجبور شو چې دلته به داسې ژوند وکړو چې په دې حیران وو سوچ یې د خپل درد په اړه چاته وایو او څنګه د خپل درد را کم کړو یعنی په ټوله کې طالبانو لخوا له بندي کېدو وهل کېدو ټکول کېدو را وروسته زه مجبور شوم چې واد پرېږدم ما ډېره لویه اراده و چې افغانستان خو که چېرته د رسنیز رسالت موضوع همدا اوس زموږ مسولیتونو ته ډیره زیاته اړتیا ده چې باید د جمهوری نظام له سقوط وروسته لا دغه رسالت غاړه کېږدو ځان ورته ټینګ کړو ولې بدبختانه هغه چې پلان و هغه چې اراده وه د هغه خلاف هر څه روان ول د انسان خپل هغه چا خبر دی سر خوندیتوب مسله تر ټولو لومړیتوب او هغه هلته خوندي نه و نو بدبختانه دلته لراتک سره لدی چې هغه اقتصادي وضعیت کې ټولو مشترک ستونزه ده ان رواني اړخ خبريالان ډیر زیات وظفل شول. هغه بنسټیز حقونه چې دی یو کډوال په توګه یو انسان باید په دریم هیواد کې ولري، په ښکاره لوګو څخه زرغړونې کېدلې، په یو بل نامه له افغان کډوالو څخه پټولو کې دی حکومت لخوا په یو او بل نامه پیسې ولوټل شي، یعنی دوی هغه آرام ژوند دی، د اولادونو د تعلیم مسله، دوی د کار مسله، دا هر څه په یو ډول په یو لوی محرومیت واوښتل. او دا هغه څه ول چې یعنی که هغه لوی مجبوریت نه وای، په هیڅ صورت سره به یو خبریال چې یو عادي افغان کډوال هم دې ضلعت غاړه کښېنه شي.
ډېره مننه ستاسو نه لمر نیازی صاحب. تاسو تر اوسه خبریال هر وخت له نورو پوښتنې کوي، د هغوی د حال پوښتنه کوي. نن به له یو خبریال پوښتنه وکړم چې تاسو د خپلې جلاوطنۍ کیسې راته وکړئ چې هر څه مو په دې تیرو دریو کلونو کې څنګه وګالل او تر اوسه پورې څه ګالئ.
ډېر زیاته مننه، بل خوشحال یم چې حمیم صاحب او سلیمی صاحب هم په بحث کې لرو. زما په اند که په ټوله کې د افغانستان د جمهوري نظام سقوط چې د تیرو څلوېښتو کلونو د مقطعي نظامدارۍ نه وروسته یو نسبي اوږده موده وه، د دې سقوط یو په عامه اصطلاح کې سړی وویل شي یو تمام عیار کوچنی قیامت و. داسې دا یوازې د یو سیاسي ایدیولوژي یا نظام بدلون نه و، یا د یو حکومتي ساختار بدلون نه و، یو پراخ اجتماعي بحران و او لا هم له بده مرغه روان ده. ستاسو د خبر مطابق خبریال خو یو کب یا ماهی فرض کو او سرچینې یا کسان چې اطلاعات لري راټولې یا غوبو فرض کو، نو دا خو لازم او ملزم دي. یعنی په فزیکی لحاظ موږ محو شوی نه یو، موږ دا د اوسم ساحلو دا که په مهاجرت کې یو کډیر په وطن کې دی، د مجبوریت له وجې هغه حقایق نسی ویلې، خو په ټوله معنا باندې له مسلکي پلوه دا هم کوچنی قیامت ګڼل کېدلی شي. او زه خپل هم ځان داسې احساسوم، اگر که په وروستیو کلونو کې زما د سقوط نه وړاندې، د جمهوري نظام له سقوط وړاندې، زما اگر که مسلک مې بیرته هم اړوندې خبریالۍ یا مطبوعاتو سره و، خو زه آزادو رسنیو راغلی یم، د افغانستان د ټولګټ وزارت مطبوعاتو په برخه کې د وزیر ارشد سلاکار دنده مې اجرا کوله، بیا هم په یو نه تړلی و. نو وروستی سقوط داسې څنګه چې ما مثال ورک، اوس غمیزه دا نه ده چې خبریال نسی کولای د خلکو غږ ته وسیله شي، ځکه اوس ماهیت د رسنیو لږ او ډېر تغیر شوی په دې ده چې د سوشل میډیا پر راتګ یا په پراختیا سره تقریبا هر وطندار یو نوع خبریال ګرځېدلی دی د اطلاع رسونې. خو مشکل دا ده چې د خبریال لپاره خام مواد چې دي، د خلکو غږونه، انتقادونه، عکس العملونه یا نقدونه وي یا اطلاعات وي، اوس غمیزه دا ده چې خلک له یوې تمام عیارې یو سرتاسري ویرې سره مخ دي. حتی که د یو عام هیوادوال د خبریال داسې پوسټ لایک ورکړه چې هغه یو نو مثلا امنیتی پیښوي په افغانستان کې شوي په اوس وخت کې د طالب واکمنۍ لاندې، نو هغوی په یو لایک باندې هم تحریدېږي. نو دلته ده چې د خپلواکو خبریالانو لریوالی له وطنه یا له ساحې څخه، او بیا د بې باوري یو عمومي فضا رامنځته کول چې که زه د اطلاعات ورکړم باوجود دې چې راته ووایي چې ستا غږ یا هویت نه افشا کوو، ستا غږ خپرو یا ستا معلومات خپرو، بیا هم هغوی په خپل مسؤلیت باندې ډاډمن نه وي. نو غټ بحران یا اساسي مسله دا ده چې اوس خلک له ویرې نه اطلاعات نه شریکوي. همدغسې ډېرې قضایاوې موږ ګورو آف د ریکارډ یا بغیر له خپرولو داسې چې پیښېږي. حتی د ځان یو وخت کې ما هڅه کوله چې په فیسبوک کې د ځان وژنې قضایاو باندې ماکس وکړم یا هغو باندې فوکس وکړم، چې د وروستي وضعیت له وجې ډېری اکثره ځوانان چې دي په 13 کلن نه تر 28 کلن پورې داسې، حتی ډېر محصلین وو داسې ما چې د دوی پروفایل یا په جنګلي وکټلې هغه ځان وژنو ته رسیدلی وو. ان دغه سکیشنه په مراتب ډیر شو، په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې به داسې هفته به نه وي اوس هم دغه لړۍ روانه ده. نو ورسره ماته اخترونه راکړل شول په فیسبوک باندې. نو په ټوله کې زما په نظر باندې افغانستان یوازې له نظامي او سیاسي سقوط سره مخامخ شو، بلکې له بشپړ اجتماعي او مدني سقوط سره مخامخ ده. ولبه د مرګ د امنګ تجربه کوله هم روان ده او ډیر وخیم لور تتلون کېده. په دغه وضعیت کې د خبريال لاس قلم او خله جبا چې وتړل شي، نو دا په دې معنا ده چې افغانستان هغه زرینه دوره د مطبوعاتو د ازادۍ له لاسه ورکړل شي په هر ډول شرایط، په سختو په آرام شرایطو کې، په دواړو شرایطو کې افغانستان کې رامنځته شوی. او له بده مرغه یو بل تصادف، یو بد تصادف دا ده چې په همدغه نن ورځ باندې موږ د افغانستان له سنوی د کور یو ډېر بې پرې او خپلواک خبریال ښاغلی فهیم دشتي هم د اوسنیو حاکمانو لخوا ټارګیټ شو او دغه ژوند ته پای ټکی کېښودل شو. نو نه یوازې دغه ژوند ته، بلکې د خپلواکو رسنیو ټول فعالیت د دوه وجود فرض کړو، نو خپلواکې رسنۍ اوس مهال په نشته حساب دي.
ډیره مننه حمیم صاحب. تاسو تر ازو د اوسنیو چارواکو چلند ولې دومره سخت دی؟ د رسنیو په وړاندې هغوی چې د عمدري هغوی چې د عمري عدالت د تامین داوا کوي، هغوی چې د امن دراوستلو یا هم د عدالت د تامین داوا کوي، بیا د حقایقو له ویلو ولې دوی یو ډول بیره لري؟
ګوري، د امن یوازې دا نه دی چې څوک دې فزیکی امن ولري، بیت هر څوک، هر انسان آزاد پیدا شوی دی، هر انسان باید هغه فکری امن ولري، هغه باید ټولنیز امن ولري، هغه باید آزادی امن ولري. متاسفانه په افغانستان کې د ټول یوازې تر فزیکی امن پرې محدود شوی دی. کاوه د عمري عدالت ادا کوي چې عمري عدالت پلي کوي، خو متاسفانه د عمري
متاسفانه چې د حمیم صاحب د ټلیفوني تماس دا شبه پرې سو. خو سلمی ورور، تاسو تر ازو له تاسو به وورو چې د رسنیو په وړاندې ولې ورځ په ورځ محدودیتونه لګول کیږي، او هغه کسان چې واقعیت ویل په بیره کې دی یو ډول؟
مننه. ګوري که په ټوله کې د مستبدو نظامونو یا د استبداد تاریخ چې ته مخړو، دی هیتلر واکمنی وی یا د تاریخ په جریان کې نور دغه ډول ورته واکمنی وی، دغه ډول واکمنان خپل ولسونو ته لویر او ډار پرته نور هیڅ نه لري. کله چې ته په عمل کې خپل ولس ته څه نه لري، یا په دې باوري وو چې زما کړنې د دې خلکو دی یا د ملت ارادې خلاف دي، طبیعي خبره ده ولس غږ وچته، نو ته به د ولس خوله په یو ډول چپوي. دغه د چپولو لپاره که چېرته ولس غږ وچتې، بنسټونه مشخص دي. هغه مرجع چې ولس ته आवाज وچتولای شي، د بیان ازادۍ تجمن دی او ځمن څنګهونه ګڼل کېږي، هغه رسنۍ دي. نو تر ټولو بهتره لار د دوی لپاره اوس دا ده چې په یو ډول د بیان د ازادۍ را څنګهونه تر تاثیر لاندې راولي. اول خو یې سانسور کړي، تر ډېره حده یې هڅه کړې ده چې د رسنیو شمیر را کم کړي، خبریالان په یو او بل نامه ورټي، یعنی دې ته مجبور کړي چې هغوی مهاجرت ته مخه کړي. دغه محدودیتونه د دې لامل کیږي چې هم پر رسنیو د رسنیو په سانسور کې ونډه ولري، او هم په یو ډول هغه ولسی اراده چې د خپل حقونو په تړاوي انسانان لري، په هغوی هم منفي تاثیر اچوي. هغوی هم وروسته کې دا جرات بیا نه کوي چې په اسانه خپل غږ اوچت کړي، د خپل حق په وړاندې له واکمن نظام څخه وپوښتي. نو په ټوله کې حاکم واکمنان چې همدا اوس افغانستان کې دي، دوی د ولس د ټولنیزو او بشري غوښتنو یا هغو حقونو چې ولس یې لري، شرعي حقونه دي، هغوی د پوره کولو لپاره یا خو اراده نه لري، او یا هم په یو ډول په شعوري ډول دغه سناریو روانه کړې ده چې ګواکې ستاسو حقونه څه چې تاسو وایاست هغه نه دي. نو دلته دوه کار وشول. یو خو دوی هغه بصالت چې دی او حاکم نظام په توګه دی ورسره شوی، هغه نه دی تر سره کړی، او بل دا چې سره له دې چې د خلکو غوښتنې، د ولس اراده، د ولس حقونه نه دي پر ځای شوي، پر هغوی حاکم هم دی بې له کوم مخالفته او بې د هغوی له کوم غبرګونه. نو په دغه شرایطو کې د خبريال لپاره ډېر ستونزمنه وي چې وي رښتینی ډول وکولای شي د ولس غږ وچت کې خپل رسالت لکه څنګه چې ورسپارل شوی مسولیت دی په سمه توګه انعکاس ورکړي.
نیازی صاحب یو ځوان چې مثلا په افغانستان کې کلونه کلونه د بیان ازادي لیدلې وي د رسنیو ازادي لیدلې وي هغه په دې اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې کولای شي ژوند ته دوام ورکړي په دومره یو تنګ فضا کې؟
ژوند اوس مال په افغانستان کې طالب حاکمانو لاندې تقریبا یو لیول شوی دی. د که عام خلک دی که خاص ډلې یا اقشار دي چې موږ خبريالان هم دغه اقشار څخه یو ډله ده هغه چې د ښکلو هنرونو د برخې دي که حتی سیاسیون دي هغوی چې په تر جمهوري نظام کې له هغو وړاندې د دوی پروفیشن یا مسلک داسې چې یوې برخې ته منسوب و په ټول په کل کې یو تمام عیاره ویره خوره ده. زه به تاسو ته مثال راوړم. هغه وخت چې افغانستان کې وم ما عملا واورېدل، حتی ما ته اختار هم راکړل شو زه څو ورځې څو ساعتونو لپاره احضار شوم، حتی بندي کړل شوم. نو دوی نه ما مخامخ واورېدل چې موږ تا وژنو نه، موږ ته ویل شوي دي چې خبريالان دومره ذلیله کوي او دومره پټ پټ جراحت ورکوي چې نړۍ یوازې د قتل په قضیو باندې عکس العمل کوي چې هم دی وی د نړیوالو لویر نه له خشم نه مزان ساتلی وي او هم خبريال هغه که هر څوک ده په حیثیتي لحاظ مرو زپلی ووسی چې بیا هیڅ کله دا جرأت ونه کړي. نو ما خپل هم دغسې تجربې چې وکتلې په خپل ځان باندې په ټوله کې که وګورو دلته د تناقضات او ابهام یو فضا حاکمه ده. اصلا یوه ډله، یوه سیاسي ډله چې ځان ته د سیاسي ډلې خطاب کوي، هغه که راځي د حاکمیت لپاره یا مبارزه کوي یا بری ته رسېږي د دوی د دید مطابق، نو هغوی یوه تنظیم شوې تګلاره لري، یو منظومه لري. نو دلته ابهام داسې په لویه کچه موجود ده چې هر فرد دې ډلې ته منسوب چې ده، هغه هم په عین وخت کې هم پولیس ده، هم قاضي ده، هم جلاد ده، هم حاکم ده. نو دلته د واکونو صلاحیتونو تفکیک چې ده هغه بیخي له سره شته نه، او د دې یو اساسي وجه هم دا کېدلی شي چې دوی په کل کې اراده نه لري، یعنی په ټوله کې یوه مقدس ډلې په توګه ځان معرفي کوي او معرفي کړی ده، او هغه یو عام اصطلاح ده چې عوام خو لکه حیوانات یا انعام داسې دي که نه. نو دوی نه یوازې د خبريالانو سره او د نورو اقشارو سره، بلکې اوبه په عموم کې له عوامو سره وي. تاسې څوک وایي، تاسې څوک یې؟ دوی ته حتی د مرتدینو، دوی ته د بد زشت القاب ما په خپلو غوږونو اورېدلي چې دا کاروي. نو په کل کې د قانون خلا، یعنی موجودیت او د مشروعیت نشتوالی او یو نو بې خرطا یا بې اندازې مالی امکانات چې دوی پخوا په ډېر یو بد اقتصادي وضعیت کې، اجتماعي وضعیت کې قرار لري، دې ټول یو کمپلیکس یا یو مرکبه بې نظمي او ابهام رامنځته کړی. خپل وګورئ د دې په تعلیماتو کې داسې څه شته چې د خپل منځ کې په ټکر کې دي. که موږ وګورو د خارجه وزارت معین چې دا عباس ستانکزی، د هغه نظریات که وګورو، بیا د کندهار نظریات وګورو، بیا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر نظریات وګورو، بیا د پوهنې وزارت اړوند نظریات وګورو، دا په خپل منځ کې یو ټکر لري. په دغسې مواردو کې چې هغوی غالبا په شرعي علومو کې یا په شرعي مسایلو کې مسایل واضح وي که هغه حرام وي که حلال وي یا مباح وي، دوی خپله د یو دروني تناقض سره مخ دي. حتی دوی وړې وړې ډلې ته د چا ډله، یعنی دوی لا هم خپل ځان ته د یو حکومت په توګه په حیثیتي لحاظ باندې قائل نه دي. نو زما خپله دید دا ده چې په دې اوسني حاکمیت هغومره د تناقضاتو خبرې کېدلی شي لکه دا دوی چې څومره موده حاکمیت کړی ده، یعنی که سړی ووایي په ساعتونو باندې په ډېر جزوي شکل کولی شي دا تفسیر کړي چې هلته اصلا هیڅ نظام نشته، یوازې یوه همغږي دا ده چې لږ مثال داسې واضح کړم، د واټس اپ حاکمیت ته گروپونو حاکمیت ته چې واز خلکو د تذلیل لپاره یو غاصبانه او یو قهریه حاکمیت ته دوام ورکړي. نور حل ته خلک نایلی دي، هلته اقتصادي فعالیتونه، مدني فعالیتونه، په کل کې حتی د حکومتداري فعالیتونه چې دي هغه په واضح ډول تعریف شوي نه دي او خلک نه پوهېږي. یعنی په کل کې د اساسي قانون نه موجودیت او د نورو قوانینو څخه د سلیقې په اساس استفاده کول یو عظیمه بې نظمي رامنځته کړې ده. په دې منځ کې د مطبوعاتو غږ هم ډېر لاندې پاتې شوی دی، د خپلواک مطبوعاتو، او هغه چې دوی په اختیار کې دي یا دوی له اثر لاندې دي هغه ډېر سلیکټیو یا داسې د دوی د تابع مطابق فعالیت کوي. په کل کې اوس مهال که څوک تصور د آزادو مطبوعاتو په افغانستان کې کوي، نو دا به یو سړی کوي یو واضح حماقت پوي. افغانستان نور آزادې رسنۍ نه لري په داخل کې. موږ ځان خبري اعلان لرو چې د مجبوریتونو له وجې یا د اقتصادي مجبوریتونو له وجې ډیر په ذلت سره یا ډیر په سختی سره دریزه کټلو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي، خو هغوی هم په دې پوهېږي چې دوی آزاد نه دي.
ډیر مننه همیم صاحب، تاسو تر اوسه دغه وضعیت خامخا د یو خبریال پر ژوند او رواني حالت هم تاثیر کوي. کله چې تاسو کور ته ځئ، د کورنۍ لوغړو سره پر کومو مسایلو بحث کوي؟ آیا پر روانو چارو که نورو مسایلو، یا هڅه کوي چې قصدن خپل پام بلې خواته وړوي؟ حمیم صاحب مایکروفون مو آن نه دی، که مایکروفون چلانه کې به تاسو آواز مشتراسي.
زما لپاره خو سخت به وي چې زه خپل د هیواد په اړه باندې خپل کورنۍ لغړو سره خبرې ونه کمه، بیا د خپل خلکو په اړه باندې بحث ونه کمه. ممکن له هر او ته هر ول لپاره سخت وي، خپل هر څه هیرول امکان نه لري. ځکه موږ چې وینو په رسنیو کې، هماغه رسنۍ چې له کابل څخه له افغانستان څخه فعالیت کوي، یا مثلا په اوس وخت کې سوشل میډیا چې ډیر مشهور شوی ده، په هغه باندې ډیر مسایل راځي د افغانستان په اړه باندې. هغه چې موږ وینو لولو یا اورو ویډیوګانې ګورو، نو دا طبیعي ده چې یوازې له کورنۍ لغړو سره نه، چې بیرون وزو یا درس ته ځو، په سیم کې له نورو سره کښېنو، د افغانستان په اړه همیشه بحث کوو. د افغانستان کې د حاکمو چارواکو د نوو قانونونو په اړه باندې، د هغوی د نوو بندیزونو په اړه باندې خپل بحث کوو، اندېښنې شریکوو. په وخت سخت وي، او سخت له نور هم دا وي چې هغه څه چې ستاسو غواړي نه خپل خلکو ته کوای سي. حتی ځکه د ټولو پستوني باندې یو ټول شایو شول سوي ده، د ټولو ژغ خاموشه سوي دي. یوازې هغه څه کې افغانستان کې کوم څه چې د یوې بدلې په خوښه باندې باید تر سره سي، دغه څه باید هغه اخبار سي او هغه باید وویل سي. ځکه موږ تاسو ټول متوجه یو افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي. داسې هیڅ څه به د افغانستان له داخل څخه، په خبریالانو څخه یا له رسنیو څخه ونه وري چې هغه د خلکو هغه اساسي مسایلو ته پکې اشاره سوي وي یا هغه انعکاس سي. او که داسې هڅه څوک کوي، سبا به هغه ته مشکل جوړیږي، هغه به بند کیږي، هغه به ټکول کیږي. دا رقم ډیر مثالونه موږ د دې مسایلو د لرو. ځینو کسانو هڅه کول، هڅه کوي، خو دا غوی د سر په بدل باندې دا هڅه تمامیږي. په واقعیت کې ډیره سخته ده دغه رقم مسایل. او د دې ډیر مثالونه په نړۍ کې مستا مستبد نظامونه ډلې هغه هم دغه سي تګلارې غوره کوي چې هغه اول د خلکو هغه له هغه ځای څخه خلک نیسي چې هغه خلک ور باندې زیریږي. مثلا د یو چا لپاره د کورنۍ غړی مهم وي، هغه نه غواړي چې هغه له لاس اور کینو. دا هغه ډار دا وي چې دا هغه د ژوند ساتلو په خاطر باندې هغه مجبور کیږي چې هغه چوپ کښینی، هغه خپل دا حق لپاره ژغ پورته نه کی. او په افغانستان کې دا اوس وضعیت هم دغه سدی، ځکه که څوک دا خپل د اساسي حقوقو په اړه باندې هغه ژغ پورته کوي، نو دا هغه د سر په بدل، دا هغه د کورنۍ په زیان باندې، دا هر څه هغه ته تمامیږي. او همدا تګلاره ده چې خلک همدغه سي خاموشه ساتل کیږي، او د خلک نسی کولای چې هغه خپل د حق غوښتنې لپاره ژغ پورته کی. او د دې ترڅنګ ډیر داسې مسایل دي چې همدا اوس دوی هم په دې پوهېږي، نړۍ هم په دې پوهېږي چې مثلا د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د شوزو د ازادي او د کار کولو د مسایل دي چې حساس مسایل دي، او دوی ټول همدغه حساس مسایل ډیر مهم دي ولې دي خپل په ماغه کسانو کې ډیر اختلافات موجود دي. ځینې کسان یې معنرو دي، ځینې کسان یې ډیر تندرو دي. خو څو مثالونه ورکوم، همدا اوس دوی چې کوم د امر المعروف نوی قانون توشه سوی دی، پاغه کی مثلا عکس اخیستل، ویډیوی مصاحبه په ځینې ولایتو کې بند دي. اما که وکتل سی په کابل کې چې کوم کسان دي یا ځینې لوړپوړي چارواکي دي، دا غوي د غړو پاړه، دا غوي د پخواني کسان چې غوي وس وشل سوی دي نسته، دا غوي پاړه مستندونه خبريږي. اما هیڅ داسې مستند خبر نه سو چې یو انجلۍ چې هغه په وم سیم کې و، اما درې کال کې جاغه کور کې ناشته ده، هغه باندې د هغه درس نه ستلای، هغه کورس نه ستلای، د دې پاړه باندې هیڅ مستند څوک نشي جوړولای، اجازه نه ورکول کیږي چې دا غې انجلۍ ژوند سره کم تیریږي. یا څومره انجونی چې په افغانستان کې وس لزده کړو څخه به برخې دي، څو ملیونه انجونی چې به برخې دي، د دوغه پاړه باندې هیڅ داسې مستند څوک نشي خبرولای نا افغانستان کې اوربانی کار کولای شي چې د دوغه د 200 میلیونو کسانو راتلونکي بچوي. ځکه دلته مساله د یو نسل ده، د یو نوی نسل ده چې دا غوي هلي خوري کېږي، دا غوي راتلونکي خرابېږي، او د افغانستان کې د بي سوادي کچه ډېر لوړ دی. نو دا هغه مسائل دي چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې اوربانی کار وسی، بیا افغانستان کې خلکو ته اجازه ورکول شي. زموږ لپاره هم دا تشویشونه وي، که موږ دلته له ملګرو سره وینو، له کورنۍ له غړو سره کښینو، نو طبیعي ده چې ټول فوکس او بحث او مناقشه مو په همدغه موضوع.
ډېره مننه سلمي ورور. تاسو ترازو په افغانستان کې روان تحولات پر تاسو په رواني لحاظ څه تاثیر کوي؟ کله چې ځینې کسان وایي نلته کوچنی حادثه هم کیږي، په رواني لحاظ په بهر کې میشت افغانان زیات زیانمنوي، ستاسو وضعیت څنګه وي که د خپلو تجربو پر اساس راتوست؟
دغه هیواد دی وګړو اتبا وغه کار څومره په فزیکی لحاظ په لری فاصله واټن کې وي، دوی رواني اړیکې ورسره نشلی دونکي، به خصوصا په یوشتمه پیړۍ کې د معاصره ټکنالوژي او د راستس کې. بیا په ځانګړي ډول خبریاله طبقه چې په تقریبا 15 کال د بیان د ازادۍ او د خلکو د ارمانونو او د بشر د حقونو د مبارزې لپاره کار کړی دی، او دای ارمانو وی یو ډول قانونه لدی ولست سره تړلی بولي. کای څوک ومني یا ونمني، ولې د دوی درد مشترک دی؟ ځکه دلته د دوی رسالت لوړان نه مشخص، دوی په دې برخه کې ژمنه کړې ده، قسم یې یاد کړی دی چې سمه توګه به د خپل رسالت د ژوند تر پای تر سره کوي، خو دا چې شرایط اوس بل ډول دي. زه وایم یو سوال دی، دا سوال که چېرته په اوسني حاکم نظام کې ځواب شي، فکر وکړی زما مایند رینزل شوی، زما مغز رینزل شوی دی. زه په بشپړه توګه د دوی په استلال شرعي حاکم نظام سره ځکه مخالف یم چې زه په یو داسې نظام کې راستر شوی یم چې هلته اشغال و، هلته حاکمیت نور و په لاس و. که چېرته یوازینی هغه ستر ارزښت چې د انسان بنسټیز حق ګڼل شوی دی شریعت کې په احادیثو دا ثابت ده چې له ابن ماجه رضی الله تعالی عنه روایت دی، اطلب العلم فریضه علی کل مسلمه والمسلم والمسلمه. دی صحیح حدیث دی، علم په نر او ښځه فرض دی، د رسول الله مبارک خبره ده، کلام یې دی. که چېرته ته دغه ته جواز نه ورکوي چې ستا په خپل شریعت کې راغلی دی، نو ته د بیان ازادي، د خلکو حقونه، مدني حقونه، د دې ولس د بنسټیزو حقونو خبره خو اصلا د کولو وړ نه ده. دلته هم یو سوال دا راولاړیږي چې له علم سره د دوی مخالفت په څه، ولې باید دوی مخالفت وکړي؟ یوازینی لامل یې دا دی که چېرته په دا ډول مستبدو ټولنو مستبدو نظامونو کې غواړي چې ښه اجر اردو ځان ته جوړ کړي او ښه مزدور ځواک ځان ته برابر کړي، ته باید د هغې ټولنې هغه بې سواده قشر ټارګېټ کړي. نو که چېرته په یو تعلیم یافته ټولنه کې ته په یو داسې ناقصه دایې باندې سربازګری کوي ته به خبره د مخالفتونو راولاړي. یو لوست مور، یو لوست میرمن، یو لوست اولاد دنیا ته راوړي، او لوست اولاد خو اولاد هوښیار اولاد هیڅکله ستا لپاره په داسې ناقصو دایو باندې ځان نه قرباني کوي. که چېرته دا فکر وکړو چې همدا اوس چې څه روان دي د اسلام په نوم چې د ښځو تعلیم د دغه 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 دلیل په اساس باندې مونږ خپل ملاحظات لري، هغه زه نه غواړم چې ډېر ناقص ملاحظات دي، ناروا دی، ناسم دی یا جواز نه لري، تاسو باور وکړئ په تېر شل کاله کې چې په افغانستان کې څومره جبر یا هر هغه څه چې دوی په یو ډول پر وړاندې خپل جهاد فرض باله، دومره د اسلام مبارک دین ته زیان او ضربه نه درسولې. لکه همدا اوس چې په درې کاله واکمنۍ کې دوی ښځې مجبوره دي، میرمنې خصوصا ښځینه طبقه، ځکه په افغانستان کې تقریبا میلیونونه میرمنې کویندې دي، هغوی بې سرپرسته دي، هغوی مجبوره دي چې د خپلو اولادونو د نفقې پوره کولو لپاره هر ډول کرواوي او کناروا کارونو ته مخه کړي. د دوی له حاکمیت نه راوروسته په سلګونه زره کسان له افغانستان څخه کډوالۍ ته اړ شول، هغوی په هر ډول شرایطو کې دلته ژوند کړی دی، هغه کروا دی او که ناروا دی. یوازینی لامل یې همدوی دي چې تر ټولو زیات زیان د دوی له لاسه همدغه دین ته اوښتی او یا د دې دین پلویانو ته اوښتی. په لسګونه داسې کسان زه پېژنم چې هغوی د خپل کیس د قبولۍ لپاره تاسو باور وکړئ، هغوی خپله یادونه کړې ده چې مونږ بله چاره نه درلوده، د ځینو هېوادونو سره یې دا ژمنه کړې ده چې مونږ اصلا مسلمانان نه یو، زمونږ د کډوالۍ کیس ومنئ. هغوی ناچاره دي، یعنی په یو ډول په غیر مستقیم یا مستقیم ډول دغه ضربه، دغه زیان، دغه تاوان که اسلامي عقیدې ته دی، که اسلامي ارزښت ته دی، د دوی لخوا اړول شوی دی. که دا په ناخداګا ډول دی یا په شعوري ډول دی، دا کار روان دی. زما باور دا دی په افغانستان کې اوسنی نظام یوه استخباراتي ډله ده، حاکمه ده، چې تر ډېره په خپله کې هم په ډېرو مسایلو باندې اختلاف نظر لري، په یوه رایه نه دي، او همدغه اختلاف نظر، همدغه مستبد جریان بلاخره د دې لامل کېدای شي چې، یعنی که همدا اوس تاسو په دې باور ولرئ په افغانستان کې یو معقول علمي سیاسي خوځښت یا غورځنګ رامنځته شي، تاسو باور ولرئ چې ولس په دې همدې طالب په وړاندې راولاړېږي. ځکه ولس خو حیوان نه دی، مونږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، هغوی خپل حقونه پېژني، شل کاله یې په یو داسې ټولنه کې ژوند کړی دی چې په هر څه پوهېږي. اوس تر ډېره ولس په دې پوه دی چې زما حقونه څه دي او څه چې له ما سره روان دي هغه غیر شرعي، غیر انساني او غیر ټولنیز دي. که چېرته دا غیر شرعي او غیر ټولنیز او غیر اسلامي نه وای، د طالب دننه یا د طالب د ډلې دننه که یو څوک جرم کوي، که په غلا ګرځېږي، که په رشوت، که هغه په فساد ګرځېږي، هېڅ خبره نه ده. له یوه ولایت نه بل ولایت ته هغه یوازې تعدیلې بس شي، خو یو عام انسان په یو ډېر ناڅیزه جرم چې هغه به جرم هم نه وي، زرتل کېږي، حتی وژل کېږي، زندانی کېږي، او د هغه بې حرمتي کېږي، هغه له هېواد څخه کډوالۍ ته اړ کېږي چې باید وایستل شي. دا حالت تاسو باور لرئ چې تر څومره به دوام وکړي؟
بله، بیا هم ډیره مننه.
د ژوند معقول بدیل ورته پیدا شي.
بله، د ژوند رنگونو پروګرام ازادي رادیو نه اوري. نن د دریو جلاوطن خبرلانو پر ژوند باندې خبرې کوو چې تقریبا د ټولو جلاوطن افغان خبرلانو د ژوند یو تصویر وړاندې کوي. اوریدونکي پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نیسي، دوی ته به ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مہربانی.
ستړی مې شوور تا او قدرمنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان مجاهد ولست دې دې سلام کوم.
بیا هم وعلیکم السلام. د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر ته وایست، دا مېلمانه هم ستاسو سره زوري
مننه. ژوند دی غواړو پروګرام ټول اوریدل دي ان شاء الله سراسر. اول خو دغه د رسنۍ اصول ته چې موږ راځو، ار رسنۍ باید د رسنوال کې د خبر اعلان کې د خپل د غلري خپل قانون لري، پر هغه قانون باید د خبر یالي وکړي، باید چې د اصول څخه وانه وړي. یو دا به و د امر بالمعروف وزارت دې دا کم قانون چې راغلي دي، پر دا کم امر بالمعروف د وته جوړ کړی دی، دا خو د الله قانون دی، دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم بر قانون دی، دا نه تاسو جوړ کړی دی، نه طالب پر ما دا کوي چې دا د الله قانون دی الله رسول دی د څه توس ما ته را د کړی دی دا کوم څه یې معنی دی دا څه دا یو ګل ما وای وای چې کال چیر ټول اسلام ته تاوان نه دی رسېدلې
پروګرام د موضوع په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم وضعیت څنګه دی. دغه قانون چې تاسو یادونه وکړه دا خو په خپل د طالبانو حکومت توشیح کړي په خپل تشکیل کړي هغه د قانوني د یو قانون د تصویب پروسې نه د تای کړي چې پارلمان ته وړاندې سیوی په هر ماده باندې خبري سیوی وي بیا ورسته د ولسمشر لخوا توشیح شوی وي. د پروګرام د موضوع په اړه راته وایست چې په افغانستان کې د رسنوي وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
افغانستان کې د رسنۍ وضعیت شکر دی الحمدلله سم دی. په خوا په اسل کال به اسلام ته تاوان رسیدي وروره د افغانستان د داخلي جمهور رئیس نه دی چې افغانستان کې بچاو دغه ماینه د ته په کابل کې
د بیا هم تاسو د پروګرام د موضوع په اړه خبري نه کوي متاسفانه موږ څو سوال ټینګار وکړو چې د پروګرام د موضوع په اړه خبري وکړو. تاسو موضوع بلې خواته بیا هم د پروګرام ملمنه کې کومه تبصره لري ممکن ورسته ور باندې خبري وکړو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
مننه صلیب صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لرغنداب نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
ډیره مننه کوم. دا خو واکند طبي خبره ده چې جلاوطنی سخت ده نو دا چې زموږ ګنج میر خبريالان په بهر کې ژوند کوي او ډیره همداس دته اړیستل سوي هم دي چې د هغوی راتګ تناسه د خالي لري نو طبعا دا یو سخت ژوند ده او خبريال د ټولنې هغه د جغرا پورتون کې تقریبا اجبه ورته ویلای شو نو ټولنې ته واکند ډیر کار کولای شي مثبت کار کولای شي رغم کار کولای شي. د افغانستان د رسنوي وضعیت کومه په ټول کې یعنی مخکنی وګورو ډیر زیات یعنی
ډیر باندې نژوند او سي
نو وستي
مهرباني
وستي زموږ خبريالان تقریبا ډیرای په بهر کې ژوند کوي نو دغه ملمنو نه مې پښتنه دا ده چې څنګه آیا تاسو ساته داسې ډاډا ویل سوي دي چې تاسو باید داسې جدي ویل سوي دي چې راستي په خپل وطن کې کار
ډېر مننه تاسو اواز پرې پرې رازی المرنی ازای په پایل کې تاسو تر زو مخکنی اوریدونکو د پروګرام له موضوع جلاد سرګندونه وکړي کبه هم تاسو ور باندې کومه تبصره کوي دا کنه نو تاسو څخه بیا زه خپل پښتنه لرم
ډیر مننه. زه به یواز بده ته سلام وایم ځکه چې بیا یو وقته برخوردونه کې په کل کې زه نن چې خبرې کوم د دوه انسانانو په توګه خبرې کوم یو د عادي افغان انسان په توګه باندې یعنی که زه خبريال نه وای زما درک به څه وای او زما درک څه ده او دا چې خبريال یم زما دید څه ده له تخنیکي پلوه یا له مسلکي پلوه چې موږ خبريالان یو دا موږ ته معلومات کیږي چې اگر کوم ارزښتونه دي چې په واقعي باندې د خپلواکو رسنوي لپاره یا د خپلواکي خبريالۍ لپاره لازمی دي دغه وطندار خو طبعا په کلی په یو لري پرته سیمه کې بجون کی ممکن د زده کړو کچې موږ په لوړ کچې نه وی چې دا تحلیل کړل شي چې واقعا وضعیت څه شاید او دا هم باید قبول کړو. دا څنګه ده چې یوازې موږ خړ خونه وګورو بدل خونه پرې دو په تیر شلو کالونو کې لبد امر ډیر د رسنۍ چې هغه د پرورو په اساس رامنځته شوی دا یو موجود وي اته ډیر رسنۍ چې د خپل اندازې نه زیات دي په موسیقي متمرکز وي په غیر فکری یا روزنیزو اړخونو کې ډیر مصروف وي هغه من قبل خو په کل کې تیر شلو کلونو کې هر چا ته د ازادي ولا کړا اوس چې د ازادي لا ازادي راډیو دی وطندار خپل غږ ورسو هغه کله دوه سره موافق کوم کې مخالف ما په خپل ځای باندې وس دغه وضعیت نشته چې څوک ډاډه خبره وکي نو په کل کې دا چې د امر بالمعروف په دغه نوې قانون توشیح شوې ده دوی تل خپل نظریات چې دي یا خپل مذهبي نظریات اسلام خو خپل دوی قبلوي چې څلور مذاهب په حق دي نو کدا له شافعي مذهب او حتی جعفری فقہ په اساس وکړل شي ډیر تناقضات بیرته په یو معنی له اسلام سره دغه کې لري په کل کې د دوی خپل برداشت کې ده هغه ته دوی د شریعت جامه ور اغوندي چې دا غدي ادیانو
یا د مذاهب دی مطالعات له مخه وکتل شری خپل منځ کې تناقض لري اوس لوی خو وايي چې تصویر حرام نه بیرته امغه خبره په تصویر کې کی نو دین صراحت بل څه شې شدې په حماقت دلالات کوي نو په کل کې زدا وایي شم دی یو خبريال په توګه باندې چې زما خپل تل د احساس دا وی چې آی کاش وضعیت دومره وای چې موږ سر ته مستقیم خطر نه وایلی او معلومه درسه نامعلومه درسه خو غلط مره ته خطر او په غشتیرو شلو کلونو کې د 14 سره مخامخ کېدو له بریدونو سره مخامخ کېدو خو اوس واحد یو مرجع نه چې درته وای چې چوپ شه کنه وژنم دی د توهینوم نو په دغه وضعیت کې موږ تل افسوس دا کوو چې آی کاش وضعیت تر دې حد نه وای چې موږ د خپل ملت او خپل ولست غږ رسولو لپاره په وطن کې پاتې شوی وای او دیم اړخ د شخصیت موږ نه د چپاینې وخت کې خبري اعلان ونه وسو عام افغانانو په توګه موږ ډیر بد درد احساسو په جلا وطن کې موږ په وطن کې یو حادثه وشو دا 13 وړ مبرز په دارلمان کې یو حادثه شوی چې ډیر لس وطنداران پکې شهیدان شو لوستي ترنوالان پکې شهیدان شو چې هغه ډیر لس کورونو نه چې تقریبا ټول هیواد زړونو درد پیو کو درد ورورسید خو کله دې موقف وګوري اخلاقي موقف وګوري به حاکمانو هتا دې داسې مونږ نه غنل چې ډیر لس مرغان وژل شوی دي ډیر لس انسانان وژل شوی دي نو ابهام لا بالاګي پسې او تناقض معلوماتو بالاګي ځکه پرسنوي ټولنیز رسنوي کې دې ډیر لس نه پرو شهیدانو عکسونه یادې وژل شوی کسانو عکسونه راغلل او دوی رسمن شپږ اعلان کړل نو دغه تناقض په دروغو باندې د اطلاعاتو شریکول یا په اطلاعاتو باندې د حاکمیت داسې چې هغه څه چې خلک غواړي هغه څه چې واقعیت دي حقیقتونه دي هغه باید خبره نشي دا د دې سرګندوي کې نور خو رسنوي بندیز یا پر رسنوي بندیز دا خو څه په عامه اصطلاح د توپ ډز نه ده چې ټول ملت یې واوري چې هغه ډز وشو نو د دې لافعال داسې ښکاري چې ورځ تر بلې دغه ساحره محدودېږي
ډېر مننه سلمی ورور ځینی کسان په دې باور دي چې پر افغانستان یو ډول خاموشي خبره ده یعنی دا خاموشي په دې معنی ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی هر څه سم دی او کنه نور ستونزې دي چې د خلکو پر خولې د خاموشي مهر لګولې
ورور دلته مسله دی لږه په افغانستان کې پټوله کې دی ولس خاموشي هیڅ کله به دې معنی نشي کېدلی چې ګوکه خلک خوشاله دي هر څه رسیدلې دي او دا خبره منم چې فزیکی امنیت شته او د فزیکی امنیت د تیر شل کلن تاریخ ته وګورئ د تخریب او د خرابوالي اساسي عاملین هم همدغه وسنی حاکمان ول فزیکی امنیت مو ځکه شته چې مخالف فلوري تر ډیره په ډیالوګ او په منطق او په علمي بحثونو باندې باور لري او په جګړه په انسان وژنه او ورور وژنه باور نه لري ځکه فزیکی امنیت شته هغه یو نیم د زړوس چې دا هم د خپل خپل منځ اختلافات چې تر ډیره په داړول خپل سیاسي رقیب ځپي اصلا خبره دا د ما مخکې مرته اشاره وکړه په افغانستان کې ولس فرستونی په ټول را رسیدلې ده په چاو دی دوه تاسو باور وکړئ دا تر دینو کسانو سره د پانتونو په کچه له دینو کډرونو سره اړیکه لرم نو وی یوازینې د چوپتیا یوازینې لامل دوه اساسي لامل یو لامل دا دی چې طالب د هر کس په سر ټوپک یې خیده هم دا اوس د ټولنیزو شبکو د سانسور او د څارنې لپاره هلته شبکې جوړې شوې دي دلګي دي هغه معذف دي چې باید ټول کسان وڅاري هغه چې دوی ترې ویره لري که یو مخالف خبره هم په ټولنیزو شبکې خپرېږي سبا یې د کور مخې ته ولاړ یا انسان ذلیل هم وي بې عزت هم وي له کوره مې ستل کیږي وهل کیږي او دویم اساسي دلیل چې تر ټولو مهم دلیل دی هغه دا دی چې همدا اوس په افغانستان کې هیڅ داسې سیاسي علمي ټولنیز او بشري جریان وجود نه لري چې عام ولس کې چېرته د طالب پر وړاندې غږ وچتوي هیڅوک په ټوپک او په وسله او په وژنه او په رټنه باور نه لري ولې کدي خپل حق لپاره غږ وچتوي چې هدا عقل په دې باور ولري چې دغه ډل دغه سیاسي جریان یا دغه علمي جریان په حق دی یو ښه بدیل کېدای شي اوس نو کچې ترې طالب خلاف یو څو غږ وچتوي خو بدیلې څوک دی د اوس افغانستان کې هغه جنگي ډلې دي چې هغه لبدونه بدتر دي نو دا خو نشي کېدلی چې د بدو بدترو ترمنځ یو انتخاب کړي خجریان معقول منطقي جریان په افغانستان کې دننه نشته چې د ولس له دننه نه راپورته شي یو ولسی ادرس ولري او واقعا پرښتینه ډول د ولس استازیتوب وکولای شي ولس ته د هغوی د ارمانونو د سرلارې حیثیت خپل کړي دغه سی وجریان را منځ کولو ته خصوصا د افغانستان د لوست کشر یا هغه طبقه چې وګړي پرښتینه ډول د افغانستان د ولس پر مانونو باندې څه قرباني ورکړي دي یغله لپاره کار کړی دی دغه انتظام ته ضرورت دی او دا به ان شاء الله ډیر ژر کیږي.
حمیم صاحب په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د کار د دوام لپاره څومره زمینه برابره ده؟ آیا په افغانستان کې دوی کافي منابع لري چې د لومړي لاس معلومات تر دوی راورسوي؟
متاسفانه وضعیت داسې دی چې مخکې هم په تیرو شلو کلونو کې داسې نو وضعیت پر رسنۍ په افغانستان کې چې اوس وسړی وای چې په سل فیصده کې سل فیصده ټول حادثه سم روان و. مخکل مار صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړله چې ډېر داسې رسنۍ وي چې هغه پروژې و متاسفانه په افغانستان څخه بهر هم چې کومې رسنۍ د افغانستان لپاره جوړې شوې دي یا هغه خبریالان یا هغه کسان د رسنۍ مدیران چې افغانستان کې فعالیت کوي اوس په جلا وطنۍ کې هغه خپل فعالیت شروع کړی دي، دا هغه هم ځینې رسنۍ داسې دي چې ټول کار یې دا غی ټول هدف خپل تر پروژې پرې محدود دی او هغه خپل تر پروژې مطابق مختزي. منابع پاله کزو وایم منابع دومره سخت سوی دی ځکه هیڅوک نه غواړي چې هغه دغه سرته دی زیان ورسیږي، ځکه دا غوی سوشل میډیا څارل کیږي، دا غوی موبایل څارل کیږي، دا غوی ټلیفون څارل کیږي، د افغانستان څخه معلومات ترلاسه کول ډیر سخت سوی دی. خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه خبریالان چې په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي کار کوي هغه خپل منابع لري او هغه کسان خپل هغه خبریالان پیدا کوي په یو نوو چې دا غوي ژغ پورته کی. هغه مسایل چې په افغانستان کې تیریږي یا هغه ستونزې چې هغه لري هغه بیا هم دې ته آماده دي چې ځان خطر کې واچي خو د دوی ژغ پورته سي، د دوی ژغ انعکاس پیدا کی. متاسفانه دا په ډیر ضعیف حالت کې دی، په ډیر ټیټ حالت کې دی چې دواړه لورو ته ما اشاره وکړه، یو دا چې ځینې رسنۍ څه ډول تګلارې لري او هلته په افغانستان کې چې کوم کسان وي چې هغه د منابعو د سرچینو په توګه استفاده کیږي دا هغوی لپاره خطر دی. نو دغه دوو مسلو ته په نظر کې نیولو سره د اطلاعاتو ترلاسه کول له افغانستان څخه نهایتا سخت سوي دي او دا ورځ په ورځ سختیږي، د ورځ په ورځ باندې ډیریږي. یو بل شي ته چې زه اشاره وکړم، مخکې نیازي صاحب او ورور صاحب هغه ته اشاره وکړله څورز مخ کې چې دارالامان کې کوم پیښه وسوله، یو د طالبانو یو په سوشل میډیا کې دا یو ډیر فعال کس چې ډیر فالوورز هم لري هغه یو ټویټ کړی وو چې یعنی دا د دې د خپل په دې دلالت کې چې هغه کسان یا هغه نظام یا هغه ډله هغه کسان نه غواړي چې هغه یا درس ویلی وي یا الته مخ کې وظیفه کړی وي یو ډول د دشمن پستر ګورته ګور هغه ټویټ کړی وو وای دا زوس خبر سول مچ دا خو د تیر حکومت سرنوالانو په دې کې مرسیوي دی وای دا چاله بده چې موږ دومره جهاد وکي یا وسم دی غټ غټ ماشونه دوی اخیستله شو سو زایونه ورته خالص ول دی زموږ مجاهدینو ته اوس که اوس د داغه به څه ډول یو پیغام ولري که یو څوک مثلا بیا هم د دې ټولو مشکلاتو باوجود د تزرشي کی چې زم خپل وطن تلته یو کار بو کم یو خدمت بو کم یا هر مسله چی اما هغه که دغه رقم الفاظ ویني یا دغه رقم الفاظ اوري خو هیڅوک سره نشي کوي چې ولارد سی او دی هم دغه یو برخورد کوي چې قستان لزانه څخه خلک لیری کوي خلک لزانه څخه لیری ساتي وسته په دې معنی نه چې په افغانستان کې املا صاحب په هر څه باندې پودي هغه تیارم چلاوي سي هغه انجینریم کولای سي هغه په ټکنالوژیم پویږي د خپل څه امکان لري نو کچيري حکیمه ډاله د دې لپاره هغه په دې فکر کې وی چې هغه یو سم نظام ملته د خلکو په خوښه باندې قانون هغه جوړ کړي د خلکو په خوښه باندې یو نظام ولري هغه به دغه مسایل څخه ځان کوښا کی او دغه مسایل به خلیری کی چې د خلکو باندې زړه راسي او کداغه وضعیت لکه څنګه چې وس جریان لري د درې کال کې چې موجول دي او یا وسوینو هم داسې دوام کوي نو بره به خود په خود دوی سره پاتې وي او هر څوک به په دې فکر کې وي چې لې واده څخه یو ډول وتښتي. هم دا وسم ځینې خلک په سوشل میډیا کې هغه لیکنه کوي چې ډیر شهمندي موږ ډیر خوشاله یو ما ورسته خزینه کسان چې دا یو واده به هر دی هغه ته مسیجونه کوي و یو لار راته وګوري چې څنګه لزه لدې وطن څخه ووزم. یعنی دا په دې معنی هغه که په سوشل میډیا څخه لیکي هغه له مجبوریت لمخې څخه لیکي نو د افغانستان څخه په واقعیت اطلاع ترلاسه کول سخت ده او په حقيقي ډول افغانستان څخه د خلکو ژغ نه راپورته کیږي.
ډیره مننه د ژوند رنگونو پروګرام ول ازادي رادیو واورید. نن په دې پروګرام کې درې جلاوطن افغان خبريالان میلمانه و: عبد الله حمیم، سلیمی ورور د غراز المرنیازی. لوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ را و خپل نظر یې را سره شریک کړی. یا هم د پروګرام ل میلمنو خپلې پښتنې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ.